Radio.
نن جمعه د تلیا میزان 12 د اکتوبر 14 السلام علیکم او سهار پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونه کې راځي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاریخوالي راپور هم در سره شریکو پیل خبرونه کیږي افغان چارواکی وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون اته وسلول وژل سوي دي په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي د شمال د 209 شاهین قل اردو ویان هنی پریزایی رسنوی ته په یو استول سوي ژغیس پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عام وګړو کورونه د دولتي ځواکونو سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي له بادمرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یو قومندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 میوان قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایل نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپل اونیز خبر پانی کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي د اوچا په خبر پانی کې یادونه سوي چې د ساشکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي په دا سال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهرچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي مظاهرچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې غاز د اوبو له پایپونو ربړی مرمیو او حتی حقيقي مرمیو څخه کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان او ملګری ملتونو په جلا بیانونو کې دوړو خوته د زغم سپارښتنه کړې ده پیراخ کې روان اعتراضونه چې د سې شمې پر اسپایل سول ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېرې وسیدونکو شیاګان دي د غزیدو په حال کې دي د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استادو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه بایدن د امریکا د 2020 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزوتمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسي. په بیان کې راغلي د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 نه د کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. تاسو ته زده رادیو ته واجیست. د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ خو یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده وړاندې کړي ټولنې ته.
په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري.
سیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت د دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم څه لازمه ده.
په بل لاپور کې اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ شونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټي د چوپالا ستنې ارت خرابې چې باران شمنګا نسخته درسونه هم نه لکه نارابونه هم خراب دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 او 200,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
د ټولو رایو شمیر چې موږ ته رسیدلی دی 2,615,890 کسانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې دا ارقام دقیق نه دي. زموږ څېړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 26,568 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي وو چې د 4,920 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایې ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده د هغې پورې له منځه لاړ شي.
د د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوم لیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي، د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دي نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر وویل چې د دوی د نویو شمیرو له مخې په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و. په خوست کې د کوچیانو د بیلابیل قومونو مشران او ځوانان وایي چې د تشاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانه یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې دې غم دې وخوړل سي.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بيخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ځوان ته سپر ولار ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو چې ډېر تنګ یو چې اوبه هم نشته، بېخي هم اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باک، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سفیولا ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړپوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشري په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فیض حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د اسانچاري په هدف د پاکستان له بنده خوش شو، کلونه مخکې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي، څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ترامپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او ولس دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شوونځی ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې دغه ډول نور شوونځي هم شته چې زده کوونکي وایي په شلیدلو او ریشو ریشو خیمو کې زده کړې کوي. زده کوونکي له حکومت څخه غواړي چې د شوونځیو لپاره د ودانۍ جوړې کړي. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ ښوونځی دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد باران او نه هم د لمر له سوځونکو وړانګو په امن دي. یاد ښوونځی دو وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په ښوونځي کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دمکل اوسیدونکی یم او د دمکل متوسطې ښوونځي زده کوونکي مې شپږ میدان ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې هر څه خرابې چې باران شمنګه ساتای درسونه هم نه دا کنارابونه هم خراب دي. دا انسادارې دا زمونږ دا د مکتب ټوله دا هر څه خراب
باران کې مونږه چټي کوي زیان نه.
دوی وایي په ښوونځي کې دننه او له ښوونځي بهر خاورې او ګردونه یې تنفس کولو سره تیریږي چې په وجه یې ډېری وخت ناروغه وي.
بچ راشي د خاورې راځي مونږ جامې راولي کوي دا زین اولې دی مونږ نم الهام دی دا تعمیر ډېر خراب دولت دخوا کم دغم دے شوی دا چیز منگا دل تراشو جامی دا طول وارد دا لباس زکن راوڑی دل تا خاوری اندستی بعد راشو دا طول جامی دا دغه کی که خلط دا تنفس چیخ دا ذهن تم دغه وارد.
دا یاد خونزی سرخون که محمد هارون وی دا تعمیر نشتوالی لعمل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په دې ښوونځي کې تقریبا چې یو ډیر سینکونه دي، دوله سینکونه سار کې راځي، ول سینکونه پس وخت راځي. دا چې دا ښوونځي تعمیر نه لري، زده کوونکي او ښوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمون په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي، شاګرد غږ معلم نه، د معلم غږ شاګرد نه اوري. دغه ټول مشکلات دي چې موږ اوس مخامخ
یو. په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو ښوونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ ښوونځی هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زموږ یو پر نفوسه ښوونځی دی، ډېر زیات شاګردان دي پکې، او تعمیر چونکې پخوانی دی، زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکې زموږ شاګردان ډېر زیات دي، نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطې دوره د دې ښوونځي نه انتقال کړې عمرا خان لیسې ته، هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده، خو هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالی ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو، خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانۍ نه جوړوي.
سردار محمد د هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې په پاکستان کې د سولې خبرې کیږي، اول باید اوربند وسی، کوربند نه کیږي. دغه خبرو ته خوشبینی نه لرو. محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې په خپلو وسپارل سوو کارونو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار واخلي، چې له یوې خوا به د ولس رایو ته احترام سوی وي، له بلې خوا به مو حق خپل حقدار ته سپارلی وي. عزیز زابلي له زنجیره لیکلي، کاندیدان باید د وخت مخکې دا ډول سرګندونې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. د جعفری په نامه اوریدونکي دا کړي چې د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې په هوایي حمل بمباری کې بېګنا خلک وژل شوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي، افغانان سوله غواړي، باید چې سوله وسي. حاجي آغا ولی افغان له قاسم بازار لیکلي، ملا برادر ته لا هم د پاکستان درغلي او منافقت نه دی معلوم. بصیر احمد له زابل څخه لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په زابل کې هغو کارکوونکو ته معاشات پوره نه ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ یې ورسره کار کړی دی. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي، د لوګر د درویش کلي د سړک د پخولو کار په نیمایي کې پاتې دی، موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چیرو، پیراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې، اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی، او د عفو نړیوال سازمان د دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرهچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه، او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څېړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل، د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرهچیانو پر وړاندې په بې رحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څېړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدراعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویاریچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه دوه چودنې وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې چاودنو څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړي وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال له پیله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لېږل شوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل شوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړی استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس ته وی استمایا غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیزا په قضیه کې د چړونو په لړ کې رابلل شوی و. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو